د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام لرو. خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره وکتل. ښاغلي درانی پر خپل ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. هغه هم درز ویلي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له دمخکې دوه نور امریکایي چارواکي روانه ونۍ اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې ټاکل شوي له دې هیواد امریکا ته ولیږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي و چې سیمې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 12 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ هم پکې دی. همدار ازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 12 کې افغانستان ته پناه ورکړي. هوایي باید بې دلیله او بې له کوم سند کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د نظر او بیان ازادۍ ته د بشري حقونو له نړیوالو تعهداتو سره سم درناوی وکړي. راپورونه وایي چې څلور تنه فعالانې، منیجا صدیقي، شولیا پارسي، ندا پروانی او پریسا آزاده، د طالبانو په بند کې دي. خو طالبانو تر اوسه د دې میرمنو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غزې اوسیدونکو وایي د اسرایلو پاوځ تیره شپه دوه ځلې د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایي برید وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوبي برخه کې هوایي حملې او ځمکني عملیات پراخ کړي چې په نتیجه کې لسګونه زره فلسطینیان بې ځایه شوي او په دې سیمه کې بشري حالت چې پخوا هم ډیر ښه نه و نور هم ترینګلی شوی دی. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتنوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړی دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کولو وروسته په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا انلاین جاسوسي د ستار بلیزر په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېده چې د برتانیا د سایبری امنیت مرکز په قطعیت سره له اف اس بي سره تړلې ډله بللې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. د سمحل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګری ملتونه وایي له افغانستان سره باید په لویه کچه بشري مرستې وشي. له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي موضوع په یو مرکه کې څیړو.
د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي. د دې لپاره هغه همغږي نشته.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لدې هواده د افغان کډوالو د استلم لاټر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د یونامال زندانونو د معترض او افغان خزو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په یو بل راپور کې به ووري چې آیا له تعلیم څخه د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه عادت کېدای شي؟
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګري په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. اوس کرار کرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بېوزلي او لخپلو مینو د بیځای شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدراز ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي. بلخوا افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونشي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بېوزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځایه کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځې خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې کړې د طالبانو لبیا وخت رسیدو او د طبي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بې ځایه کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستاني حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. له دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوي افغان ازادي راډیو ته وویل
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته چې د کرایې مړي شوي دي سره او د اسرائیل کرایې چې دي شپږ نیم زره اته نیم زره لس زره روپۍ پورې ته به بدل مه شی نه درې خو نه پکې وي په وزر افغانۍ راته وویل هغه هم ډېرې وړې، نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو، لږ نه زمای هم د ډېر زیات یخ به وي او په یمو کې خو نو تاسو معلومیږي چې زمای به څنګه تیری.
د ګلنامی په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وایي سرپنا نه لري او د ژمي لره نږدې کېدو سره هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون مې مړ دی، یوازې ما 5 اولادونه دي را سره، د چې خپلوان تم زنګ والي دي، خپلوان وایي چې کور نه ور کوي، په کرایه باندې دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي، کنه سمځک نه لرو، پوله پټیا نه لرو چې تر وخرو، کور نه لرم، کور نه ور کوي، نو اوس ولته مې دي خیمه کې پېم.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ آصف دورانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ویلی وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي. ښاغلی دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد ته ستنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلی شي. دوی دا کړې وه چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکوونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونشي نو ښایي په افغانستان کې یو بشري ناورین راشي. د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه مې د چارو د شنونکي عبدالقدیر مطفي نظر وپوښته او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې په لویه کچه د مرستو کول له افغانستان سره څه معنا.
د ملګرو ملتونو کومې مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکل مون لري، یو خدا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بیزه شي یا مثلا نور مسائل دي هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بیزه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دود خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا دا، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفي صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص او غلط.
مطفي صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول، او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولرئ، نړیوال مرستو کوونکي سازمانونه وي، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال دینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفي صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي، او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنېدو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي، دې نه هم چې د یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو شنونکی عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، او له واکمنو چارواکو یې غوښتي دي چې د بندیانو د روغتیا، له کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه یې خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانستان او افغانانو بخې له اقتصادي ناورین سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما د دسمبر په 8مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سپتمبر له 19مې راهیسې د ښځو د حقونو څلور فعالانې په کابل کې د واکمنو چارواکو لخوا نیول شوي دي، او د دې خپل سري نیونو دوام د اندېښنې وړ دی. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي، او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو له لورې د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا ازادی او منیشا صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې. ښاغلی فایق د دسمبر په 8مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسي ځورونه، د پخواني پوځیانو نیول، شکنجه او هدفي وژنې، د کورنیو د غړو څخه غچ اخیستنه او د هغوی توقیف، او د هزاره او شیعه دینی عالمانو مرموزې، هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپیڅلي دین له ارشاداتو، او د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شویو معترضو میرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیایي وضعیت ښه نه دی، او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی ته یو نږدې کس چې نه یې غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اغلې پروانی روغتیایي وضعیت ښه نه دی، او تېره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې وه، خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانی څلور کلن ماشوم چې له هغې سره د وږې پر یوویشتمه د طالبانو لخوا نیول شوی و بېرته خوشي شوی، خو صحت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي چې د تلې په 18مه نیول شوې وه د څرخی پله زندان ته لېږدول شوې ده، او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز زده کېږي چې د ندا پروانی او جولیا پارسی سربیره منیشه صدیقي او پریسا ازاده هم د طالبانو په بند کې دي، او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په زندانونو کې د دوی د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یو له دوی ویده ساغری ازادي راډیو ته وویل
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است.
فیزیکی او روانی زورون یا شکنجه ورکوي چې جونی او خزی په درو لغتو چپیړو او سکونو وهي. جونی په ونمجن ځای کې بند دي چې ډیر لږ او با خواړه ورکوي، هغه هم غیر صحی خواړه. همدارس هلته حفظ الصحه نه مراتیږي.
اکثرا وضعیت حفظ الصحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
د عدالت و ازادي لپاره
اړه د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه ازادي راډیو ته وویل،
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست
کله چې ښځو او نجونو په افغانستان کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د هغوی د حقونو د نقضېدو لپاره خپل غږ پورته کړ، د طالبانو لخوا په سختۍ وځپل شوې. عمره چې اوس څلور مېرمنې د طالبانو په زندان کې دي چې له بده مرغه شکنجه کېږي او په سختو شرایطو کې دي، خو له بده مرغه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې کوم عملي اقدام نه دی ترسره کړی چې د ښځو خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ښځې خوشي کړي.
د طالبانو حکومت وایندویانو د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر اوسه یې د دې معترضو مېرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم له خپل هېواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو د پریکړې ملاتړ کړی. جنرال عاصم منیر په دې برخه کې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پریکړې ننګه وکړه او هغه د پاکستان په ګټه وبلله. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د پاکستان د پوځ لوی درسیز د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درسیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوځي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي. جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډېر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي. که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو په شمول مهمې پریکړې د پوځ په مشوره کوي، خو دا لومړی ځل ده چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناده افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پورې له دغه هېواده ووځي، کنی په زور به یې وباسي. خو عملاً پاکستان د اکتوبر له پیله د بې اسناده افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دی. د پاکستان دا پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخامخ شوه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندي کارولاین کلوک ازادي راډیو ته وویل، زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د محدودیت په برخه کې د طالبانو د حکومت دروغ او د دوی سرسخت دریس باید په عادي خبرو ونه وړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر پر ایکس شبکې لیکلي چې زده کړه یو بشري حق دی. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د ته مکتنه کړي چې آیا د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه له زده کړو محرومیت سره ذهنیتونه عادت کیدای شي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له دوام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو دروغ او سخت دریزه پالیسي باید پر عادي خبره بدله نه شي. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې زده کړه یو بشري حق دی او افغان نجونې باید له دغه اساسي او بشري حق څخه بې برخې نه شي. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت باید پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو یو شمېر ښځینه زده کوونکي او د پوهنتون محصلینې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدلو ډېر ناهیلي کړي او غواړي چې دا حق بیرته ورکړل شي. د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شیزار سمیمه چې د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، له دې وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې دا حالت ورو ورو د هر چا لپاره عادي کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل،
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګري په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. په افغاني سنتي ټولنه کې د زده کړې حق یو له خورا محدودو بشري حقونو څخه و چې موږ درلود، مګر په زرګونو نجونې دي چې له زده کړو بې برخې دي
اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کیږي.
د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې کبرا حیدری هم ورته اندېښنه لري او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې زده کړې د دوی حق دی او باید ورکړل شي.
دا دوه کاله کېږي زموږ لپاره د سلو کلونو په څېر تیر شول. موږ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او دا دوه کاله به څنګه جبران کړو؟ په دې دوه کلونو کې موږ ته ډېر روحي زیانونه اوښتي دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیزي. دا کومه هیله او غوښتنه نه ده، بلکې زموږ حق دی او موږ خپل حق غواړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دغو اندېښنو په اړه چې کله به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصیږي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او د نجونو د تعلیم لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال د دسمبر په پای کې دوی پوهنتونونو او نورو نیمه لوړو زده کړو موسسو او حتی تعلیمي کورسونو ته تلو هم راوګرځولې. د دې سربیره د طالبانو حکومت ښځې او نجونې له لوړو زده کړو عامه ځایونو لکه پارکونو او ډېرو نورو شغلونو څخه له کار کولو هم بې برخې کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه تل د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوي او اوس هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو تر اوسه خپله پریکړه نه ده بدله کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې کورونه د 13 کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوی او د رغولو وسیله نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې مرستندوی بنسټونه او واکمن طالبان د مرستو سره وکړي چې خپل کورونه ورغوي. لبلې خو د طالبانو سیمایز مسؤلان مانی چې دلته په زیات اندازه مالی او ځانی زیانونه رسیدلي، خو وایي مرسته به ورسره وکړي.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتی. نموړی وایي د 13 کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپلو سیمو څخه د جګړو له وجې بې ځای وو او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وایي د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي.
پښتنه مودا ده چې موږ در به در خاک و سری. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي. تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي.
محمد اسماعیل د همدی ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له د هم 13 کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ وډ دی، ټول خراب شوی دی. د جنګو د لاسه د لاس کولم سایه وسی لا پیدا نه ده. زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه، خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د 13 کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمو کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي، تاسو کېدی شي ووینئ. او داسې کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس ته رسېدلي دي. چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شتون شدي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي.
د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤلین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
د شپې 9:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ځانګړی پروګرام اسد الله لودین چمتو کړی چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. ښاغلی دورانی پر خپل ایکس پاڼه له ټام وست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی وست مخکې پر ایکس شبکې لیکلی و چې سیمې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال له پیله د کورونو د خاوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیونو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو همداراز ویلي دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان افغانانو ته پناه ورکړې، خو باید بې دلیله او بې کوم سنده د کډوالو او د تروریزم ترمنځ اړیکه جوړه نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما پر ایکس شبکې لیکلي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانو د پالنې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. د غزې اوسیدونکي وایي د اسرایلو پوځ تیره شپه دوه ځله د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایی حملې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي. او برتانیا پر دوو روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسۍ تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې FSB سره د تړلو سایبري جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته یې په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او د دې بندیزونو خبر یې ورته اعلان کړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع، د غراز د ژمی او سړې هوا، مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواده راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستان کړل شوي افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړې ده. دا مرکه هم را سره اوریدلی شي. د خبرونې په پای کې د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده هغه هم را سره واوري. خورازی پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول دراډو کارکونکو ته وایم. په تلادو کې چې جوړ روغ به یا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې غږ وکړم. زموږ معیبین بیخي په ډېرو سختو ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیځي له هغه خپل هدفه واوړې. نو زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ اک راکی لغا که خپل اضافه خبره لاده واړه یا نو کوم وخت سم پرې لاده شپږ میاسي وخت پکې راولې نو دغه ته رئیس باندې غږ کوسي وروره دغه د موږ مایبین سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبین اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو بیا مرګه ماسوس ما شته ورسو وخت مو پرې دی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطه د لو د کار ډېر کیږي. السلام
سلامونه نکهلې خپل کې شوه او زور سات نه مسې یو مې زیاو هیوادوان افغانستان څخه یم فلم په ایران کې شېم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځوروي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي او کسان سبرګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زمونږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نورالله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی ما ول موږ دلته په کابل کې یو نو دا زموږ برق چې دی په دوی کې خپل ولایت بیا راسي موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسولینو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم وحید الله منی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زموږ پر افغانستان ته بخښنه درنج سوري تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې وفات وسي چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نه شي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وخت وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی هلته د سون کوم مواد کم او نور د ترتیبونو نسته نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغو پای کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکله د ولسوالۍ د بند پیروجیه څو واره راغلې ده څو واره لاستیک شوې ده زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي تر ولایته کړلي دي خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارات زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چې هزار وار سړی ځي سړي ته د پښتورګو مریضي وراچوي، دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو دغه زموږ د اسلامي عمارته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم عمارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو 50 ګزه سړک نو نه حساب دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کره شایي تر کال د مخه غواړي، چوکیداری تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې نه ولسته وکي دا امارات، دا قدر کې خدمت موږ ته وکي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دل تپ دی بٹھائی کی دغ زمنگ کم افغانان رونه چی دی زمنگ منگ پخپلم دغ د بٹھائی کار کا خو زیتر دسی دغشت د افغانان رونه چی غو ډیر زیت مجبور دی دی بٹھائی کی پراته دی او دل تپ لکاو لکاو روپی دی د بٹھائی والا د ټیکادارانو بیچاره گان ډیر د مشکل سر مخ دی بهر نشی وته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده د دوی دغه مشکل خلک کې دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، مونږ خپل هم دلته پراته یو ډېر د مشکل سره مخ یو، مطلب بازار لکه وځو یا ځان سره ماشوم یوسو یا مثال د خبرې دغه مشکل دی راته بټۍ والا وایي که بازار کې ونیولې مونږ یې ذمهواران نه یو. نو الله مو بخښه دا زمونږ آواز واوري. بس دغه د ماښام شپږ نیمو بجو چې کومه خپرونه ده لایو فیسبوک دغه باید مونږ اورو او مونږ ته خیر د لږ سوال جواب به پرېږدئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو ته چې زما خبرې تر پوری شهرت پورې ورسېږي. د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلي دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو، په دې به موږ څه شی جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې وه یو شی جوړوی پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچلي.
زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پرېږدم. زما د لوکل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپېڅلتیا په سیمه کې د موبایل یا یعنی مخابراتی شبکه خدک شیردی افغان بیسیم هیله کوم د ازادي راځي څخه چې ما پیغام تر ټول چرواک پوری ورسی.
سلامونه نیک اله احترامات ته زده رادیو کرکن خوریدونکو ته خدای دې ستاسو بروج خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړی سیدن کایم نو ضرورت له چارو څخه هله کیږي چې موږ ته خبرتي شبکه ورسي. موږ هیڅ خبرتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزې سره ډیر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسی.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پرېږدم د چې د ازادي رادیو لاري د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده چې شپې ته تراویسلنه پورې کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالیو اطرافو کې مو د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي. هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي. یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړئ تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېښي وو په دې هیله چې هغه کومې سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې وروستیو کې یوې سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوي افغان کډوال نوي په سلو کې سرپنا یا کورونه نه لري. دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپنا نه درلودل دي. په همدې اړه مې په ننګرهار کې له یو راستانه کړل شوي افغان کډوال نورنواز سره مرکه کړې ده. له نورنواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو؟
بس مونږ تقریبا واته تعالی ته تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږ وویلو دوه واته ځان راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ په لن اسلام آباد ته نشو تلو کنه. مونږ لاور منډي ځای او الته اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیټ دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او کې د پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا دیش ورځې شو کنه. بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال جګه بنې سرمنګ بیا وېریدو او دشتم تاریخ مونږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشو
او مرسته شې تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته او یو دوه ګولې راکړو او هم دا مرسته شې مونږ سره
او د سرپناه پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو ستاسو د سرپناه مسله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي او سرپناه ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړی چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته راکوي تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابی کنه دې خاطر مونږ بچی ته یو خار ته لاړ شو یو کور و پیدا کو او البته وینم کو
له پاکستان راستون کړی شو یا افغان کډوال نور نواز و چې لخپلې کورنۍ سره په یو لن محل سرپناه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان سره دي
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړي
فلحال خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 112 145
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوې او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
پله سلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زګا تلور خان کی زور کوم د ازادي رادیو لري رمضان کې ما ور ورزنګ راو ولې په کندار کې ول کور درک مرا ته باندې دی د کور درک ته معلوم په جن ور ور ورزنګ راته ولې د بوت نن نه ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه زه په دا کولم د اند خپل مور او لور او بلار سره یم لطول سره په کور کې د خوشاله ژوند دی ته وي بس ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه ډېر خوشاله یو ټول کور خوشاله ده ټول کور ازادي رادیو ته دعا وکړي بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه څه پیدا شو نو کور یې مګا خوشاله پروت یم قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي اون کول اوریدونکو لطول مننه لطول ټول مننه خدای مل چې شی ورځ یو شی شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ یو ورځ چې د خلق نومي د شل کال کې ورته تیار چاته درا کی یا د خپل معلومات لري د خپل عبد السلام نومي ورنو څه درګون په کې دی امه دا د عبد خلق نامې هر چاته معلومات یا درا کی یا د په دندان کې نو ماته په دې شماره ټلیفون وکړي سفر نه سولاس و سویل تلویش پیندش شپیتا تلورویش شمارا یه واری بیا وای سفر نه سولاس و سویل تلویش پیندش شپیتا تلورویش دست بلا پیران که انداره ایران بشماری دماتا دانگوش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپږ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکنی ولا شو د واس مطابق جایزام لري سپر وسو درې اته سو ته دوا سو بلش میرو هم سپر وسو دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته زندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د تاسو پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره اوس دلې بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 2 3 4 5 6 7 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دوړ دوړ زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنی شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ښه چاره شته. ستاسو پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15 کاله کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم راوستو نو بیا بدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده. ورو را دي زادې اریو بولس والے ده د کوم کلی اوسېګون کيده خپل ده اعلان اوریم ورو را ځان در ورسوي خپل یو یار دوست یې اعلان اوری ورو را. نو دا سره موږ سره د همکاري وکي ورو دا سړی درو ولي پهلن کابل کیو بس خو واغله دا وړم علم مال شورو را.
گران ورونه ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړئ. نو لطفاً په راتلونکو کې کوم پیغام راستو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. ورسته بیا 0049 4 9 4. تکرار 0029 و 0 9 4 و 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9 0.
یو ځل بیا تکرار ومه، ریبا شماره ده 0 85 59 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 59 0 13 125 59.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.